آمریکا رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
درنو اردوونکو السلام علیکم، زه خلیل خانم د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. په دې خبرونه کې به راپورټونه لرو. د خبرونو وروسته راپورټونه دي. اول لومړی راپور په د روغتیایي چارواکي وایي چې د پولیو په تیری درې ورځنۍ فرعي کمپاین کې چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې ترسره شوی دي، تر سلو زیات ماشومان د بیلابیلو لاملونو له کبله د پولیو یا ګوزن له واکسین څخه محروم پاتې سوي دي. او بل رپورټ د خوست په اړه لرو چې په خوست کې حکومتي چارواکو، سلګونو مذهبي او قومي مشرانو د حکومت ملاتړ غونډه کې پر سیاسي کړیو انتقاد کړی دی، خو دغه ټول به له مخې به د خبرونو لنډیز واورو.
سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس اوباما له 2016 میلادي کال نه وروسته په افغانستان کې د یو شمېر عسکرو په پاتې کولو غور کوي. د هلمند ولایت د نوزادو په ولسوالۍ کې د طالبانو او حکومتي قواوو ترمنځ په نښتو کې ګڼ شمېر سرحدي پولیس او طالبان وژل شوي دي، او په داسې حال کې چې د روسیې هوایي حملې دوام لري، د سوریې پوځ او ایراني متحدینو په حلب او حما کې په پراخه پیمانه ځمکني عملیات پیل کړي دي.
درنو اوریدونکو، نن د میزان د میاشتې 14مه نیټه ده چې د اکتوبر د 14مې نیټې سره سمون خوري. په دې خبرونه کې لومړی به خبرونه وي چې سید سلیمان شاه او زه خلیل خان تاسو ته راوړو.
په داسې حال کې چې په سپینه ماڼۍ باندې فشار زیات شوی دی چې له افغانستان نه په بشپړه توګه د امریکایي عسکرو راوستل وځنډی، د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما لګیا دی په دې اړه غور کوي چې د افغانستان چې په افغانستان کې یو شمېر عسکر باقی پاتې شي. د سپینې ماڼۍ لوړ پوړي ماموران وایي اوباما غواړي دومره عسکر په افغانستان کې پرېږدي چې د القاعدې او داعش په ضد د عملیاتو لپاره بسي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې نن د چهارشنبې په ورځ د اوباما د ادارې د لوړ پوړو چارواکو له قوله رپورټ ورکړی دی چې جمهور رئیس اوس دې ته تمایل لري چې په افغانستان کې له 2016 میلادي کال نه وروسته هم یو شمېر عسکر پاتې کړي. امریکایي چارواکي وایي چې د افغانستان وروستیو امنیتي حالاتو سپینه ماڼۍ له تشویش سره مخ کړې ده، او وړي چې امریکا خپل نظامي موجودیت په افغانستان کې وساتي. دا وخت امریکا په افغانستان کې 9,300 عسکر لري، او د دفاع وزارت ښاغلي اوباما ته وړاندیز کړی دی چې په همدغه شمېر عسکر باید په افغانستان کې تر 2014 میلادي نه وروسته هم پاتې.
د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې لږ تر لږه 22 سرحدي پولیس او 15 طالبان د هلمند په ولایت کې په نښتو کې وژل شوي دي. چارواکو وویل په دغه نښتو کې چې د هلمند د ولایت د نوزاد په ولسوالۍ کې وسوې، یو شمېر عسکر او پولیس زخمي سوي هم دي. طالبانو د نوزاد ولسوالۍ دوه میاشتې مخکې نیولې وه، او د موساکرات ولسوالۍ ځینې برخې هم نیولې وې، خو افغان چارواکي ادا کوي چې له دواړو ځایونو نه طالبان ایستلي دي. د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د ناټو د عسکرو د محربوي ماموریت د ختمېدو وروسته د طالبانو او حکومتي قواوو ترمنځ په جګړو کې شدت راغلی، او د لوتي قواوو تلفات مخ په زیاتېدو دي. له بلې خوا طالبانو د سه شنبې په ورځ ومنله چې د کندوز ښار یې په بشپړه توګه له ګوتو وتلی دي.
د افغانستان د حکومت او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې د دفتر یوه ګډه سروې ښیي چې سږ کال په لومړي ځل په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو په کار کې په سلو کې 19 او په تولیداتو کې په سلو کې 8 کموالی راغلی دی. په سلګونو مسافرین د کابل قندهار د لوی لارې د بندېدو له امله د غزنی ولایت د قرباغ او مقرو په ولسوالیو کې بند پاتې دي. په سیمه کې زمون خبریال وایي چې له یو شمېر مسافر بیرته قندهار ته تللي دي، خو د لوی لارې تړل کېدو د خلکو ستونزې څو برابره سختې کړي دي، او په خاصه توګه ناروغان، واړه ماشومان او زنانه په ډېر بد حالت کې دي. یو مسافر حمدالله امریکا غږ ته وویل چې له درې ورځو وروسته قلات ته ورسېده، خو طالبانو د سړک په هر 10 کیلومتره کې ماینونه خښ کړي وو. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي د قندهار کابل د لوی لارې د بندېدو علت د افغانستان د حکومت او د مخالفو وسلوالو ترمنځ د غزني په ځینو سیمو کې جګړه وښوده، او ویل چې مخالفانو د ماینونه خښ کړي دي، او کله چې دغه ماینونه پاکه شي نو لویه لاره به د ترافیک په مخ باندې بېرته خوشي. د غزني د ولایت مرستیال والی محمد علی احمدی وای چې دا وخت جګړه د قرباغ او مقر ولسوالۍ په اسفن شهباز نوغي ملانوح بابا په سیمو کې روانه ده او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې لویه لاره له طالبانو نه بیرته ونیسي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په هم په ولایت کې د داعش خلاف د وسلوالي مبارزې په لړ کې د ولسي جرګې د مرستیال حاجی ظاهر قدیر د ژغ ماتل کړی دی. د ننګرهار والی نن امنیتي مقامات سره د خبرو پر وخت ویلي چې د حاجی ظاهر قدیر مبارزه د دولتي قواو په ملاتړ حرکت دی او دوی حرکت کوي. په عین حال کې حاجی قدیر ظاهر قدیر ویلي دي چې د دوی د دغه وسلوال لشکر د ملیشو جوړولو په معنی نه دی، بلکې غواړي چې د خپلو وسلوالو قواو سره اوژه په اوژه د داعش او نورو بې قانونه وسلوالو ډلو خلاف ودرېږي او ننګرهار پاک کړي. هغه وویل
موږ غږ کړی وو که چېرته د اختر تر 15 پورې زموږ اجرایوي بخش
د ننګرهار د امنیتي قمندان د سرحدي پولیس د عام نظم مشر او نورو هم د دغه لشکر ملاتړ کړی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا خبرونه تاسو د امریکا غا واشنگتن ناوړی. نن د چهارشنبه په ورځ یو ځانمرګي بمچون کې د پاکستان د واکمن ګوند د انتخاباتي دفتر مخ ته چاودنه وکړه. و کسانی وژلي او نه کسان زخمیان شوي دي. پاکستانی پولیسو ویل چې نن یې مرګانه حمله د ډیرا غازی خان د تونسي شریف په کارګوډ کې شوي. د پولیسو یو لړ پولیس چارواکي مبشر میکان د پی خبري اژانس ته ویل چې د ځینو زخمیانو روغتي حالت خراب دی او برید یو پیاده ځانمرګي کړو. تر اوسه معلومه نه ده چې چا به کړی. پاکستانی طالبان په خاډه دی ډول څو ځانمرګو چاودونه ذمہواری قبول کړې و او دا ځل هم د چارواکو زیات ګمان په هغوی باندې راځي. د پروس کال دوبینه د پاکستان پوز لګیا دی په شمالي وزیرستان کې د طالبانو په ضد نظامی عملیات پیل کړي او زیاتره جنگیالو اوس دغه سیمه نه د پاکستان نور سیمه ته مخه کړې ده.
د متحده ایالاتو او د روسیې د دفاعي چارو ماموران هم نن د چهارشنبه پر ورځ هم په سوریه کې د هوایي عملیاتو په دوران کې د دواړو ملکونو د هوایي قواو د الوتکو ترمنځ د کومې تصادفي پیښې د مخنیوي او الوتکو د مسؤلیت په اړه خپلو مذاکراتو ته دوام ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر وایي توقع کوي چې په فضا کې د امریکا او د روسیې جنگي الوتکو ترمنځ د ټکر د مخنیوي په خاطر به د نوموړي په کول زر یوه موافقه حاصله شي. پنټاګان د سه شنبه په ورځ وویل چې روسیې او متحده ایالاتو د هوایي قواو پلټانو تیر هفته په سوریه کې په جلا جلا ډول له یو بل نه صرف 14 کیلومتر په مسافه کې عملیات سرته ورسول او دواړو خواو جنگي الوتکو دومره سره نږدې سوې چې یو پیلوټ د بل پیلوټ د الوتکې لمبر لوستې سو. اش کارټر وویل
We're making some progress on the particular issue of professional conduct with respect to
په فضا کې د روسي د جټ الوتکو د پیلوټانو د مسلکي ویش په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی دی او زه توقع کوم چې د خبرو نتیجه به زر معلومه شي او دا توقع هم لرم چې په خپل وخت به دغه خبرې پای ته ورسیږي. تر اوسه خو زموږ خبرې روانې دي او بیا به ورسره ملاقات وکړو. هیله ده چې زر به نتیجه ورکړي.
له بلې خوا روسیه وایي چې د تیرو 4 ساعتونو په موده کې په سوری کې په اصطلاح شپږ اتیا تروریستي هدفونه له منځه وړي دي. د فرانسې خبري اژانس نن د چهارشنبه په ورځ راپورټ ورکړ له کوم وخت نه چې روسیې د سوریې د رژیم پر مخالفو هوایي حملې پیل کړې دي. دا وروستۍ حملې دي چې په یو ورځ کې تر ټولو زیاتې بریدونه وو.
او دا هم څولند خبرونه. د سوری پوز او ایران او ایرانی ملګری چې د لبنان د حزب الله ملیشه وسره ملګری دي د حلب په ولایت کې د بشار اسد د حکومت د مخالفانو په ضد ځمکني عملیات کوي. په حلب کې د تازه عملیات په داسې حال کې پیل شوې دي چې د روسي جټلو تکو د مخالفانو مرکزونو څوارې ډېر سخت بمباري کړل. د هما ولایت له ترکیې سره ګډ سرحد لري او شاید چې دغه عملیات د ناټو مشران ډېر په غوسه کې. د سوری د حکومت ماموران وایي چې د حلب او هما د بیرته نیولو پریکړه له مخکې نه شوې ده او ضربه ځمکني عملیات پیل شي. په دې هفته کې په حلب کې د ایران د پاسداران انقلاب یو لوړ پوړی قومندان جنرال حسین حمدانی له داعش سره په جنگ کې وژل شو. په عین وخت کې د متحده ایالاتو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جټ الوتکو هم د حلب په شمال کې داعش مرکزونه بمباري کړي دي. خو د ایپی خبري اژانس وایي چې د روسیې د سختو هوایي بمباریو باوجود د داعش وسلوال لګیا او د حلب د مرکزی برخو په لوري پرمختګ کاوه. ایران د دې هفته په پای کې اعلان کړی و چې یو نوی توغندی ازمویلی دی. خو د متحده ایالاتو حکومت وایي چې د دغه نوي توغندي د ازمویلو موضوع به د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې راپورته کړي، ځکه چې د امنیت د شورا له پرېکړو نه سرغړونه ده. د روټس خبري اژانس د خارجه وزارت د وین مارټون له قوله رپورت ورکړی داسې معلومه کی چې ایران کوخخ کوي چې د خپل بالستیکي توغندو شمیر زیات کړي. خو د سپین ماڼۍ وین جاش ارنست ویل چې دغه موضوع د ایران